مرتکل میزبان شماست.
ډیر مننه کوم جعفر صاحب، قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، دا د ادبی او هنري مسایلو او بحثونو په اړه ځانګړي خبرونه ده. په ازادۍ رادیو مجله کې به له شاعر عابد سپوږمۍ سره مرکه واوري چې د خپلو شعرونو او لیکنو په باب خبرې کوي.
تقریبا یو دوه کال کېږي چې ما په شاعري پیل کړی ده. خدا دې سندس په متواتر ډول ما لیکلي، او که داسې وغواړم چې چاپ یې کړم یو کتاب کېږي انشاءالله.
له راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واوري چې افغان حکومت وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ښار ته خپلو کورونو ته ستنې شي مرستې چمتو کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته یې له ستنېدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره درمل او روغتیایي ډلې استولی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې پر وژنه خواشیني څرګنده کړې، او د عفو نړیوال سازمان د سوریې کورد وسلوال چې امریکا یې ملاتړ کوي په بشري جنایاتو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوې او روغتیایي ډلې ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت، نړیوالو ادارو او کورنیو مرستندویو ټولنو مرستې چټکې شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره اقدام نه دی کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې، او په دې اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ایز دفتر کې کار کاوه. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی په غاړه اخیستی. بان کی مون وویل تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله، او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نای له حکومت غوړی ته چې د جګړې په سیمو کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتی اورګانونو یو غټه اداره جوړ کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په سیمو کې له خبريالانو سره ځانګړی چلند وکړي. ښاغلی خلواتګر وایي خبريالان د جګړې پر مهال په خپل ځانونه له ګواښونو ساتي.
دا په خبریال باندې اره لري چې کله چې جګړې له ډګر نه خبر درکوي څنګه خپل ځان وساتي، خو سهولتونه هیڅ نشته.
وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوو تلویزیونی شبکو او د هغو کارکونکو ته خبرداری ورکړ. طالبانو په یو خبرپانه کې پر یو شمیر تلویزیونی شبکو چې د دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراتوي د حملو ګواښ وکړ. د عفو نړیوال سازمان د سوریې کورد وسلوال چې متحد ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایاتو تورن کړي دي. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کورد ملکی وګړي یې له خپلو سیمو ایستلي او کورونه یې ویجاړ کړي دي. د عفو نړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې له لاسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطعې په نوم ځواک د سیمې اوسیدونکي وتلو ته اړ ایست دي او کورونه یې ورته وران کړي دي. کورد وسلوالو په روان کال کې د سوریې په شمال کې له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکیچونو په چارو کې د عفو د نړیوال سازمان سلاکارې لاما فقیه نن وویل چې د کوردانو په خود مختارو سیمو کې د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو مسخري روانې دي، او داسې حملې کېږي چې له جنګي جرایمو سره انډول دي. متحد ایالاتو د بیلاروس د ولسمشری پر انتخاباتو خوشنی سرګنده کړي او ویلې دي چې د پخوانی شوروي د جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک تونر وویل نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11مې په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 15مې پرله پسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره شو د جدي او ګڼو ستونزو یادونه کړې ده. تونر د رایو شمیرلو بهیر ته د نړیوالو او کورنیو څارونکو نه پریښودل، د انتخاباتو په کمیسیون کې د اپوزیسیون او خپلواکو استازو د څارونکو نه غړیتوب او همدارس د آزادو رسنیو نشتوالی د مهمو ستونزو په توګه یاد کړل. په داسې حال کې چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي، اروپایي ټولنې د لنډې مودې لپاره پر دې هېواد د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې ګام پورته کړی. د اروپایي چارو لپاره د فرانسې د حکومت وزیر هارلم دیسر پرون وویل د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ومنله چې پر بیلاروس لګېدلي بندیزونه د څلورو میاشتو لپاره لری کړي. د فرانسوي مقام څرګنده کړه چې په بیلاروس کې د ولسمشرۍ انتخابات په بېساري ډول آرام او په شفافیت کې ترسره شول. د اوکراین حکومت وایي د اکتوبر له 15مې نیټې وروسته د روسیې د هوایی شرکتونو الوتکو ته په خپله خاوره کې د کیناستو اجازه نه ورکوي. روسیې یوه میاشت مخکې د اوکراین پر هوایی شرکتونو ورته بندیز اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نږدې یوه میاشت مخکې د روسیې ستر هوایی شرکت ایروفلوت او درې نور دولتي شرکتونه چې کیف ته یې ډېر پروازونه کول په تور لیست کې شامل کړل. د اوکراین حکومت پرون وویل چې د روسیې الوتکو ته به د دوی په خاوره کې د ناستې اجازه وبخی چې د روسیې الوتکې به د دوی په خاوره کې د ناستې اجازه ونه لري، خو د دوی په فضا کې نورو ځایونو ته پروازونه کولای شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل چې په مونتینګرو کې وروستیو پرمختګونو ته خوشبین دی او په ناټو تړون کې د دې هېواد د غړیتوب لپاره ملاتړ زیات شوی. ټاکل شوی چې د ناټو تړون د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ډسمبر میاشت کې د مونتینګرو د غړیتوب په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ینس ستولتنبرګ پرون په ناروې کې وویل چې مونتینګرو د قانون د حاکمیت، د خپلواک قضایي سیستم د جوړولو او د خپلو پوځي او استخباراتي ادارو په اصلاح کې ښه پرمختګ کړی. د ناټو عمومي منشي به د روانې اونۍ په پای کې د بالکان د حوزې د هېواد ته سفر وکړي. او د روسیې د فوټبال ملي ټیم پرون د مونتینګرو په ماتولو سره د اروپا د فوټبال په جام کې خپل مقام یقیني کړ. د 2016 کال د فوټبال جام ورستای فاینل سیالی به راتلونکي کال په فرانسه کې ترسره شي. د روسیې د فوټبال ملي لوبډلې پرون د مونتینګرو د فوټبال لوبډلې ته په 2 ګولونو ماتې ورکړه. د روسیې لوبډلې په جی ګروپ کې د اتریش له لوبډلې وروسته دوهم ځای خپل کړی. دا خبرونه قدر منو اوریدونکو او دا هم د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې تیارې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یو شمیر کورنۍ چې په کندوز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي غواړي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندوز یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندوز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړي چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندوز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي.
کافایی که بجا شدن و به ولایات هم جوار و سایر ولایات اینا جا بجا شدن
دوای هوگو کرنوی تو چی پا نور ولایتونو که زپرتای سوی ده پا خو خوراکی مواد امرستی شویدی. هوگو کرنوی تو چی پا کندوز که پاتی وی ده ملی اردو ده بیرانوی حالات و اداره امرستی رسولی دی. زیاد اندازه دوا او دکتران کندوز تطلیلی چی روختونو نپرانیزی او پرانیستی وستاتی. شاغلی سیاز زیاد اکل چی ده افغانستان حکومت کورنویو انجوگانو نریوالو خیریه چولنو او ملی سوداگر رو زیاد اندازه امرستی برابری کلی چی ده کندوز شهر پلمان لمنو کې د امنیت لا ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبي ډول د امنیت لا ښه کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوزه بې ځایه شویو کورنیو ته بیړنۍ مرستې وکړي، خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګنده کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیارې کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندوز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 20,000 کورنۍ په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندوز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د مرستیال مشر څرګندونې مو اورېدې چې وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې چمتو شوي دي. قدرمنو اورېدونکو، په څو شېبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې سلطان محمد سرور ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
په کندوز کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون د تیرې اونۍ برید اوس هم د نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو په عناوینو کې ځای لري. فارن پالیسی په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کوي چې دغه برید د چا په غوښتنه شوی دی. خبرونه لیکي چې د دغه پیښې په اړه چې په نتیجه کې 22 کسه مړه او 10 کسه نور ټپیان سول بیلابیل تحقیقات روان دي. فارن پالیسی وایي جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قماندان تمه نه لري چې له 150 ورځو مخکې به د دغو تحقیقاتو ریپورت برابر شي، خو پوښتنه دا ده چې د دغو تحقیقاتو تمرکز په چا دی. فارن پالیسی لیکي چې د ډان ډی لوس په نامه د دوی یو خبریال ریپورت ورکوي چې د دغو تحقیقاتو تر مایکروسکوپ لاندې د قماندانۍ د سلسله مراتبو په سر کې یو شمېر تصمیم نیونکي امریکایي افسران دي او دا چې د برید په شپه څومره معلومات درلودل او څومره نه درلودل د تحقیقاتو په نتایجو به لوی تاثیر ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ په حق له یو مطلب خپور کړی او وایي چې اوس د دوی بغاوت په دغه هیواد کې د تیرو 14 کلونو تر هر بل وخت ډیر پراخه شوی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه نتیجه ګیری د ملګرو ملتونو د معلوماتو او د هغو مرکو پر بنا ده چې د ګواښ لاندې سیمو له یو شمېر خلکو سره شوي دي. نیویارک ټایمز د سیمه ایزو مقاماتو له قوله دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په تیرو 2 اونیو کې د خپلو 14 ولایتي دفترونو څخه 4 تړلي دي چې د امنیتي عواملو له کبله یې پخوا دومره شمېر خپل دفترونه په افغانستان کې هیڅکله هم نه و تړلي. نیویارک ټایمز لیکي هغه معلومات چې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان په شمال کې د جنگ جګړو له وروستي شدت لا مخکې د تیرې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې راټول کړي وو ښودلی چې امنیتي چارواکو د هیواد په سلو کې 500 ولسوالیو کې د ګواښ سطحه اوچته یا تر ټولو اوچته ښودلې وه. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د امنیتي وضع دغه ډول ارزیابي چې ملګری ملتونه یې وخت په وخت کوي او د نړیوال ائتلاف له غړو هیوادونو سره یې معمولا شریکوي له هغو څرګندونو سره توپیر لري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قماندان تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وکړي. جنرال جان کیمپل د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د تیرې سه‌شنبې په ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سخته زړورتیا او سرسختي وښوده او افغان حکومت د کابل لومړنۍ لوی لارې او د ټولو ولایتونو او ولسوالیو د مراکزو کنټرول په لاس کې لري.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروان خبرونه کې له شاعر عابد سپوږمۍ سره چې شعر یې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په رڼا کلنۍ مشاعره کې دریم مقام ګټلی و. مرکه اوری
خود بزان کم بولم د ښارلنجونو د هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې
د نړۍ د بدلون لپاره د سلو زرو شاعرانو تر نامه لاندې د دریو غونډو راپورټ لنډې کایات که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون ریاست غواړي چې په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ وده او پراختیا عمومي. د بختر آژانس خبر له مخې تېرې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس دواخان مینهپال په کابل کې د څو پوهنتونونو له مسؤولانو سره وکتل. د نوموړي په وینا د دوی هدف د کتابتونونو د مسؤولینو ترمنځ همغږي او ځوانانو محصلانو او زده کوونکو ته د ښو آثارو پیژندنه ده. مینهپال څرګنده کړه موږ غواړو چې په هیواد کې د کتابتونونو ټولنه جوړه کړو او د کتابتونونو په وړاندې پرتې ستونزې ومومو. د تلې د میاشتې په 12مه په کابل کې د مهرګان په نوم د فلمونو دوهم نړیوال فستیوال پیل شو. د بختر آژانس د خبر له مخې په دې فستیوال کې چې څلور ورځې به روان وي 190 فلمونه به نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین سید مصدق خلیلي د پرانیستې په غونډه کې له افغان سینماګرو وغوښتل چې په خپلو فلمونو کې د خپل هیواد فرهنګي ارزښتونو ته توجه وکړي. د هرات ولایت فرهنګیان وایي چې هرات ګڼ داسې تاریخي ځایونه لري چې د سیلانیانو به خوښ شي. دوی هڅې پیل کړي چې نوموړي ولایت ته سیلانیان ورمات کړي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس آریا روفیان په وینا د هرات پر زاړه ښار سربیره دا ولایت 800 تاریخي آبدې لري چې د اسلامي تمدن غوره میراثونه دي. د نوموړي په وینا اوس له جاپان، چین، ایران، پاکستان او تاجکستان څخه هرات ته سیلانیان راځي. که حالات ښه وي او په دې برخه کې لازم کار وشي د نورو هیوادونو سیلانیان به هم د دغو آثارو نندارې ته زړه ښه کړي.
د هنر د ورځې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د کور په نوم بنسټ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څلور تنه مخکښ لیکوال وستایل. نور عال زموږ همکار کمال شاه عارف راکوي.
په داسې حال کې چې د میزان یا تل شپاړسمه د هنر له ورځې سره سمون خوري د ماشوم د ادبیاتو د کور ته نامه لاندې یو بنسټ نن هغه څلور تنه افغان لیکوالان وستل چې د ماشوم ادبیاتو ته یې خپلې لیکنې ځانګړې کړې دي. دغه بنسټ د سمیع حامد، پروین پژواک، آصف بهاند او حبیبالله رفیع عکسونه د دوی د لیکنو په درنښت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. د ماشوم د ادبیاتو د کور بنسټ مرستیالې نګین قمبري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هیڅ کار سوی نه دی او اوس مهال بنسټ هڅه کوي چې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. دا وایز موږ نننۍ جلسه په دې اړه ده چې سبا د تلش پاړسمه په هیواد کې د هنر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. موږ هم په همدې پلمه وغوښتل چې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لخوا د هغو لیکوالانو انځورونه چې د ماشومانو ادبیاتو ته کار کړی دی عامه کتابتون ته وسپارو. هغې وړاندې وویل چې باید افغان چارواکي د ماشوم د ادبیاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي او حکومت دې هم له دغو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بل خواته د عامه کتابتون مسولانو د دغه بنسټ له کارونو هرکلی وکړ. د دغه کتابتون رئیس دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کار سره به د هیواد نور لیکوالان هم وهڅول سي چې د ماشومانو په اړه لیکنې خپرې کړي. دوی وایي نننی پروګرام د عامه کتابخانې او ماشومانو د ټولنې لخوا و. دوی پر دې پروګرام ګډ کار کړی دی. دا پروګرام یې نن ترسره کړ. موږ هیله من یو چې ښه نتیجه به ورکړي. ښاغلي مینهپال د هیواد له ټولو شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د کار وکړي تر څو د ماشومانو د روزنې لپاره ښه زمینه برابره کړي. په وروستیو کلونو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له لیکنو او کارونو سربیره بیا هم د افغان ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره سوي نه دي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره تر دې نامه لاندې هر کال د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هنرمندان، شاعران او لیکوال راټولیږي د سولې، عدالت او بدلون لپاره د خپل هنر په مټ آواز اوچتوي. له تیرو څلورو کلونو راهیسې افغان فرهنګیان هم په همدې میاشت کې غونډې جوړوي. د سږ کال د څو غونډو حال زموږ د همکار نرګل شفق په دې راپورټ کې.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره. دا د هغې فرهنګي ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاعران، لیکوالان، انځورګران او هنرمندان د میلادي کال په سپتمبر میاشت کې سره راټولوي چې هغوی د سولې، عدالت، پایداري او د نړۍ د بدلون لپاره د خپل هنر په مرسته غږ پورته کړي. دغه ټولنه د دوو اروپایي شاعرانو او ادیبانو میکایل ریتنبرګ او تیری کارین لخوا په 2011 کال کې رامنځته شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې د نړۍ د بدلون لپاره په دغو سلو زرو شاعرانو کې افغان شاعران او لیکوالان هم د کابل له افغان ادبي بهیره او له ننګرهار ورګډ شول، او دغه ورځ یې د سولې او ارامۍ لپاره پر لیکل شوو لیکنو او شعرونو ونمانځله. سږ کال د سپتمبر میاشتې هغه ورځې شپې چې په نړۍ کې سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره سره راټولېدل، په افغانستان کې د لوی اختر شپې ورځې وې، نو ځکه دلته وځنډول شو او د تلې یا د میزان میاشتې پر 9 او 10 نیټه چې د میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ او دویمې سره سمون خوري د دوو بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شوه. لومړۍ غونډه د کابل په کتابخار کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا ونمانځل شوه چې تنظیمونکي افغان لیکوالان او ژورنالیستان محب رحمان محب او ماریا محب وو. ښاغلي محب د دې غونډې په پیل کې ګډونوالو ته د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې په اړه معلومات ورکړل.
مختلف غونډې جوړوي. په افغانستان کې په 2012 کال کې دوی غونډې جوړې شوې وې چې یوه نورګل شفاق کابل ادبي بهیر کې تنظیم کړې وه، او بلا هجرت الله اختیار په ننګرهار کې تنظیم کړې وه، او ټولو د سولې او آبادۍ او مثبتو تغیراتو دپاره شعرونه لیکلي وو او لیکنې کړې وې. نو دا زموږ پلان لرو چې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې دا مشاعرې جوړې کړو. تر دې دمه یوازې په کابل کې درې مشاعرې تنظیم شوې او پلان شوې دي چې یوه میرمن بهیر کې، یوه افغان ادبي بهیر کې ده، او بله کابل ادبي بنډار کې ده.
دې غونډې ته په وینا کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي ساحر شریف وویل چې سوله د هر انسان بنیادي حق دی، او اوس افغانان د تورې یا ټوپک پر ځای سولې ته د رسیدو لپاره قلم ته ضرورت لري.
دا په خپل ذات کې د سولې لپاره یو کار دی چې څوک اوري چې سوله یوازې د ټوپک په خوله نه ترلاسه کېږي، یاواز د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان، هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه، د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده، او هغه پیغام چې د شعر په واسطه هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسیږي، هغه اغېز یې ډېره زیاته ده نسبت هغې ته چې ورکشاپ دیر شي، سیمینار دیر شي.
ننګ تل هغه افغان ځوان دی چې نږدې 2 کاله پخوا په امریکا کې د شجاعت نړیواله جایزه وګټله، او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. دی د دغه غونډې بل ویناوال و چې وی ویل د هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې باید ښځې او نارینه په ګډه ونډه واخلي، او دې هدف ته د رسیدو لپاره د ښځو باسواده کېدو ته سخته اړتیا ده.
موږ ډېر خوښ یو چې مثلا په خپلو خویندو باندې نوم کېږدو، لکه سپوږمۍ ډېر یو ښه، له دې سره موافقت لرو چې په خپله خور سپوږمۍ نوم کېږدو، خو له دې سره موافقت نه لرو چې هغې خور سره کومک وکړو چې هغه د سپوږمۍ ارزښت ولري او سپوږمۍ ته لاړه شي، حداقل هغه تعلیم ولري تر هغه حده پورې. زه د یو خپل ورور په توګه ستاسو په خدمت کې یم، او کولای شي ما سره تماس ونیسي، خصوصا د خپل خویندو او کلیوالي خویندو د تعلیم په برخه کې.
د غونډې پر ګډونوالو د افغان لیکوال او شاعر ګلاغا احمدي هغه لستو کا اثر ویشل شول چې په ځانګړي ډول د سولې پاړی لیکلی دي. د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د غونډو د لړۍ دویمه غونډه هم د تیرې جمعې یعنی د تلې پر 10 نیټه په افغان ادبي بهیر کې ونمانځل شوه. دې غونډې ته په خبرو کې د ولسمشر فرهنګي مشاور اسدالله غزنفر وویل چې سوله د سیاست ترڅنګ یو اخلاقي ضرورت هم دی چې هر څوک باید له ځانه پیل کړي او له خپلو زړونو کرکه کینه لرې کړي.
خبره ده وای دیوی افته د جنگ په مصرف باندې یو ولسوالی آبادی شي، او دیوی میاشتې د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادی شي. نو افغانستان متاسفانه هم دغسې ده، کومه فیصله پیدا کړي هغه د خیر په لاره کې نه لګېږي، هغه په شر لګېږي. جنگ خو نو شر ده که نه؟ سوله به یو سیاسي شی، خو یو اجتماعي او اخلاقي شی هم دی، او هر سړی له خپل ځانه هم پیلولی شي. که زه کینه ونه لرم رخه ونه لرم حسد ونه لرم پر خپل ځړي کې فقط کله ځان سره می سول وکړه او دا خپل ډیر وی کوم نه دي د اجتماعي بدبختی باور ولري شخصي بدبختی دي او که خپل کورونو ته سول راغلو نو خدای پاک به رڼا راوړي باور ولري
نا امیدی خنه ده باید خوشبینه و اوسو او د وطن د آبادۍ لپاره د زړه له اخلاصه کار وکړو دا سیتہ هم خاغلی غزنفر د خپل وینا پترڅکی ویل او زیاته کړه چې تاریخ ټول خلک نه بلکې ځینی کسان جوړوي او په کار ده چې موږ د همدغه ځینو کسان غونډې بیدار ووسو
مثال دی چې خدای وایي چې حرکت وکړه به برکت کې واچوم او انسان باید نه امید نه وي کومه هر یو له خپل ځان سره نیکی شروع کو په خپل کورنۍ کې نیکی شروع کو خوشبینه ووسو یو څه فعال ووسو د خدای دنیا ډیره لویه ده بهتري به خامخا راځي بهتری به اول لزان پیلو آریاو بیا می لنو رو غارو دا مشهور جمله دا وی تاریخ خلق جلیه و ما چه چمره تاریخ خلوست و ما یو بلشه پکس دکرن تاریخ زینی کسان جلیه طول خلق اینی جلیه طول خلق ویدهی لیکن زینی کسان یعنی هر فرد دا قدرت لری چه طولین بدلی که البته پی خلاص بندی پا آغا بندی نکیشی پا چلو والو فریب نکیشی پی خلاص بندی پا اخلاقو بندی پا نیکی بندی دنیا ودانیشی دنیا بدلیشی دا غوند به اخلاص غوند ده دا جو خیر غوند ده خدای دې همیشه د تجاری لري خدای دې تاسو لري چې تاسو یا د وطن به یو خوشبختی به ان شاء الله خامخای
د دغه دواړو غوندو په پای کې مشایره وشوي چې د مختلفو شعرونو ترڅنګ پکې د سولې نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره هم شعرونه ولوستل شول
از ما خونځه ورانوي زبا ډاکټر نشم خدا په یاد ولره سبب ته ناروغ شي
د امید په براق ناست یو مخ پتللو پس گرزو چې فلک راته وشتلی په وشتلو پس گرزو د په هنه شال په سر کړو د دې سوي بند وربلته مخ کتاب قلم را اخلو په لیکلو پس گرزو
زما د ذات ته ورکولو ناره هم شوي دا یو شی بکه ګنا شوي توبه هم شوي دا یو خلا زندې کوي او بلې پړای راوړي لدا سي خلکو سره دلته رشته هم شوي دا
د ګرمیل مرد تر پیکی لاندې ساړه نه ساتي لتن دې مرما څوک ورغوي کې وبنه ساتي څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نګدي څوک دې د چا د قسمت پیغله په کاله نه ساتي او د لمر د جبر انتها به نوره چرته رسي ماته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي
خیر دی نوی چې په افغانستان کې د نړۍ د بدلون لپاره د سل زره شاعرانو د لړۍ دریمه غونډه په خوست ولایت کې د افغان لیکوال او شاعر سید مرجان حسن په زیار او څلورمه غونډه د کابل ادبي بندر لخوا په دې وروستیو کې ونمانځل شو
ځوانه شاعره عبده سپوږمۍ له دوو کلونو راهیسې شعر لیکي دا وایي تر اوسه مې تر سلو ډیر شعرونه لیکلي دي په سګنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام ګټلی لاغل سپوږمۍ سره مې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم عابدې سپوږمۍ ستړی مسې
ډېره زیاته مننه شکر
سخ کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ستاسو شعر فکر کوم چې دریم مقام وګټل شعر به وروسته راواوروئ خو دا راته وایاستئ چې څومره کلونه کېږي چې شاعري کوئ
شاعري ډېر زیات وخت نه کېږي تقریبا یو دوه کله کې چې ما په شاعری پیل کړای دا خدا دې سند سي په متوتر ډول مالی کلی او کدا سي وړم سي چاپ کوم یو کتاب کې ان شاء الله
اوبې دې څه کاروبار کوي
د کابل پانتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصل یم او فلحال د سي نور خاص فعالیت نه لرم
لاندې کې لیکوالي نورم د سي څه کوي که صرف شاعری کوي
لاندې کسی خو مم لیکلی دی خو یعنی تامی دی
عابدی سپوږمۍ هغه شعر مو راته ولولیه چې په مشاعره کې دریم مقام وګټل د دې مبارکي هم درته وایم
ډېره زیاته مننه کوم شعر چې ما د رڼا په کلنۍ مشاعره کې ولوست هلته داوران ناست ول او هغوی دا شعر انتخاب کړ او د دې وړ یو وګڼه چې دریم مقام خپل کړي هغه به تاسو ته ولولم غزل دی تا دا ګدر ګدر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ ژوندۍ او زما وچې شونډې د خیال په جبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې او خود بزان کم بولم د خار لنجنو خود بزان کم بولم د خار لنجنو دی هغوی سره سره ننګي او زما وچی ژوندې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی ژوندې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچی ژوندې.
ډیره مننه، ډیر ښایسته شعر. عابدید یوازې غزل لیکي که په نورو قالبونو کې هم شعرونه لیکلي؟
نه غیر نه، یوازې غزل نه دي، په نورو قالبونو کې هم زه نور اشعار لرم.
ډیره د چا شاعري لولی عابدی؟
داسې په خاص ډول، یعنی مطلب ما د مشخص شعر شعرونه نه دي لوستي چې زه، یعنی هغه مې ټاکلی او دغه شعرونه زه ولولم، خو شعرونه مې لوستي دي. تقریبا د زیاتو شاعرانو شعرونه مې لوستي دي. د کاروان صاحب شاعري مې لږ ډېره لوستې ده او داسې ډېره شاعري نه لولم زه.
عابدی د بهیر په شاعرانو کې، د میرمن بهیر د شاعرانو په دې کې مو د چا شاعري خوښه ده؟
په دې کې رښتیا هم چې په بهیر کې داسې خویندې شته چې یعنې په هغو باید حساب وشي، ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي دي. ښاغلې نعیمه غني ده، مینا نظري، یاسمین وزیري، یعنې ښه شاعري ویلي دي.
عابدی کېدای شي یو بل شعر مو واورو؟
آزاد نظم ده،
مهرباني.
عنوان یې ده د ژوندون چینه. دا ستا سترګې شهامت کړي، په کې ښکاري د درد څړیکې، غرونه نه وایي سندرې، انسان خور په کې کړي کړي کې، ګلستا په وریښمین زړه کې د ډبرو سختي ښکاري، زما د زړه وریښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي، هغه ځوان ګورې مین دی، زیړ لونګ یې دې راوړي، د ګورګورو مینه غواړي، د چا سترګې ترې نه ورکې، یوه پیغله سا نیولې، د کمرې له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې ډبرین غره ته ویلې، او نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کړم د مرګ لیکې، ما د کلي له ګودر نه د ژوندون چینه راوړې.
ډېر عالي، ډېر ښایسته مو لیکلی و،
مننه.
شاعري کې مو ډېره خپله دلچسپي د څه ډول مسایلو سره ده؟ فرزن غواړی څه ډېر شعر کوې؟ د ځینو له طبیعت سره علاقه یې، د ځینو له کلیوال ژوند سره علاقه یې، د ځینو له نورو ډېرو وړو وړو شیبو سره دلچسپي او علاقه یې.
زه غواړم زیاتره چې زما په شعرونو کې یعنې د طبیعت ښکلاوې انځور کړم، د طبیعت هغه ښایستونه چې د انسان په روح روان باندې اغیزه کوي. یعنې زیاتره غواړم چې هغه د کلي هغه طبیعت هغه ښکلاوې په خپلو شعرونو کې وړاندې کړم، او له دې سره مې ډېره دلچسپي ده.
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای شي شعر ولیکي، ځینې بیا نه شي کولای، ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي، فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي. تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ؟ کای وخت نه معلوم،
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادثه ما ودردي، او ځینې هغه مسایل چې یعنی ما ته درد راکړي، هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولای شم.
دردونه او کړاوونه د خدای له دې وطن نور ټول کی ختم کی، چې زموږ شاعران خوشحاله او ته شاعري وکړي. ټول شاعري متاثره کړي ده دغه پیښو، دغه حادثو، په دې لاره چې په وطن کې امن راسي او تاسو خوشحاله او ته شاعري وکړي. کېدای شي یو لنډ آزاد شعر مو واورو؟
یو لنډکی آزاد نظم ده، سپرلیا. پرلے راش از موږ پزړونو باندې ووريګا، مونږ لزان سره جنت ته یوسا، مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوا، زما شاعر قلم ته نشنو باغونو نه خیالونه راوړه. پرلے راش بارانونو سره دغه دیوینو سور رنگ راته بدل کړ په زرغونو ګوتو، پرلے راش بیا وطن سمسور کا، خو سول لزان سره یو ځای راوړه.
دا روان منی دی، خدای سوله راولی،
سوله راشی پسرلی،
پسرلی ورسره تړلی دا. خدای مو خوشحال لره، ډیره مننه.
تاسو نیم ډیره زیاته مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي، یو برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي. وګمه راشدین نن همداسې یوه کیسه راوروي.
پرانیستی کړکۍ دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکی ایچ ایچ مونرو لیکلې ده. د سړ او قرار مزاج پنځلس کلن نجلۍ ورته وویل، ښاغلی نیچل، ترور به مې ژر راشي، تر هغو ما وزغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي، خوشحاله یې کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د راروانې ترور اهمیت ورسره کم نه شي. دی چې ګمان کې د عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډیر په شک کې وو چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاری نیوله، خور یې ورته ویلي وه، زه پوهیږم چې څه به کیږي، ډیر به په تنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقته نور هم کمزوري شي، خو چې بیا هم ځې نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پیژنم. زما چې څومره یادیږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن وریرې چې په مجلس کې اوږدې شوې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه، دلته ډیر کسان پیژنې؟ فریمټن وویل، نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دیره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او قرار مزاج نجلۍ وویل، ته نو کنه زما ترور نه پیژنې؟ دې خبره ورته اید کړه، وی ویل، یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن با میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل، په دې باندې لوی غم درې کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله، د څه شي لوی غم؟ دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پلوالي کړکۍ ته چې هاخوا ته یې روحیانه یعنی چمنزار وو اشاره وکړه، وی ویل، ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل، په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی؟ نجلۍ وویل، پوره درې کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان وه د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل، خو بیا تر ننه راستانه نه شول. دوی د خپلې خوښې ښکار ځای ته د رسیدو په وخت په تمبولۍ کې ونښتل، درې واړه پکې ننوتل، پوپانه شول. ستاسې به یاد وي هغه دوبی ډیر باراني وو، دغه مځکه به پخوا کلکه وه، خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی یې وخوړل. دا نو ډیر لوی غم وو. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي، او په پریږنده انداز غږېده ورته سخته وي. په دوه زړې غاړې یې وویل، خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازي به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. هاي زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثر وخت د دوی د تلو کیسه کوي، راته وایي چې د میړه یې سپین کوټ په اوبو پروت و، او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیتې ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډیر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لوري راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو نه کرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده، او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فریمټن وویل، دا ډېره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندې نه په عذابوي، زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنېږي، دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي، زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فریمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. د چې د خلاصون بل لار ونه لیده د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بلولو په فکر کې شو. د دې ورپام شول چې قربانۍ د ته چندان متوجه نه ده. د قربانۍ سترګې کړکۍ او د کړکۍ ورهاخوا چمنزار ته تیرې وې. فرمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي، راته وایي خپل ذهن له هیجان ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن سپلټن په داسې آواز چې په آخر کې یې ځای غمیزي ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن سپلټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فرمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فرمټن ریګ دوه خیست. د میرمن سپلټن ورې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلي او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فرمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تترانه کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. دیو په اوږو سپین کوټ و، زیړ ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغونې کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برتې ولې په ټوپونو روانې. فرمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایی کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې. خو هغه سړی څوک و چې زموږ له رارسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن سپلټن جواب ورکړ، یو بېسوره سړی و. فرمټن نیټل، بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي، او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني بې څه اوسره. د سپلټن وریرې په سړه انداز وویل، ګومان کوم د دې سپي په خاطرې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي و چې له سپیو ډېر ویرېږي. ویل یو ځل د ګنګا په غاړو کې چېرته سپیو رای سر کړی، او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تېره کړي چې تر سهاره پورې غورېدل او چونګېدل او خندېدل. نو که دارنګه کیسه په چا تېره وي، خود به اعصاب خرابېږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړ موسسه په تیلې چې ماشومانو ته کتابونه چاپوي، دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي ترڅو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
تاسو اول د سیف د چیلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ولیکي؟ یعنی څه کمې حس کې چې هغه کمې باید ډک شي؟
ښه، سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت، د ماشومانو ساتنه، د نورو کې کار کوي، خو د تعلیم تربیې په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې کڅه هم لاسته راوړل نشته. خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست توانایي متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډېر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه، او سږ کال خوشحاله یو چې دا پروژه دا د تطبیق ته برابره شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو د پاره لیکوالان وهڅو چې دوی د ماشومانو د پاره ولیکي.
یعنی د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرضاً چا سره کېناسته، څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکولای شي د ماشومانو د پاره یو کار شوی وي، د ماشومانو د پاره د لیکنې په برخه کې، دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو لپاره، موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان د پاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوالان سره راټول کړل. خوشحاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړ چیرته شه د دری او د پښتو ژبه هغه لیکوالان چې د ماشومان لپاره لیکنې کړي دوی مم ټول وکولای سول چې په یو می سره راټول کو دوی تم خپل اهداف تشریح کړل دوی نو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مضامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډیر اړتیا ده لکه سولې احترام مینا صحت او د سنورې د چاپیریال ساتنه یا حفظ صحی محیطي د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومان ته موږ بد دې زمینه برابر او سیدا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500 تر 6000 جلد پورې دا چاپ شي او ماشومان ته ورسول سي. د دې ترڅنګ نه یوازې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانه کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومان یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي او شل عنوانه د دې به د ښوونځیو د خون کو لخوا به لیکل کیږي. د دوی
یعنی دا د ماشومان لخوا به یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل
بالکل دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوند ادارې چې دی فرزن یو خصيف د چلډرن د نور فرزند د پوهنې وزارت اطلاعات او فرهنګ دغه سره یعنی تاسو په تماس کې
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدی مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یولس ولایتونو کې رسو.
جین نور بنسټونه ولکه مساویر بنسټ ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي تاسې یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
کرښتیا تاسو وایم موږ د زینو د دې بنسټونو نه تاسو یادونه وکړه دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نن لیکوالان راغلي دي موږ سره کار کوي په دې پروژه کې یو هدف د ټولو یو دی زه فکر کوم هغه دا چې ماشومان ته لیکنې وسیني ماشوم ته خدمت کولو دی موږ هیله مو داده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولای شي یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران په دې لټه کې وي چې د کچیر نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکانه وکولای شي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګړې هڅه وکړي.
یو بل پښتنه چې یو شکایت کوي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوی دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نخوري خو ماشومانو ته ژباړل شوی یا د ماشوم له سطحې پورته دي د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
دا خو د دې ټولنې حقیقت دی د دې نه هیڅوک سرګې نشي پټولای. موږ څه چې کړی هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت د پاره او هم د دې کتابونو د اعتبار د پاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړي. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو د اطلاعاتو فرهنګ د یو غړي د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسه د یو معتبر غړي پایس دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دینه چې کتاب چاپی کی اسلامیت افغانیت د افغانستان فرهنګ دا ټول به پکې مراتی او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسائل به پکې مراتی
د دغه کتابونو ماشومان ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولي او هڅيږي ورته دې لپاره موږ څه کړی دي؟
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دیات یا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یو لس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو 3000 مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او 3000 کورنۍ دوی ته موږ په وړیا توګه رسو. د دې ترڅنګ دغه کتابونه به په بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د دې کتابونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه 3000 کورنیو کې او هم 3000 مکتبونو کې موږ یو څه نومي خې دی ریډینګ کورنرز یعنی وړې کتابتونونه به جوړو د کتابونو بال تک دو. د دې ترڅنګ د اطلاعات او کلتور وزارت سره خبرې شوې دي کولای شي چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتابه د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل حالت کې خودل شي او د دې ترڅنګ د په دې راتلونکو دوه کلونو کې دا پروژه دوام لري. موږ به بوک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړو او دا کتابونه به بالکل د دې ترڅنګ د اطلاعات کلتور وزارت سره په تماس کې یو. کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نوره یعنی دغه سې کومه ګټه نه ورته رسیږي. اتاس اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یو ګټه مو رسیږي؟ مادي ګټه
په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي، په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم، کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته، د لیکوال مرود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسینټیو پیسې موږ د لیکوال ته ورکو، هغه یو ناچیزه پیسې ده. بلې دغه شی مونږ په پام کې نیولای دی
او تمه لري چې دغه پروژه به کامیاب وي.
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلې مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالیتوب ته رسیږي.
ډیره مننه.
ګوره
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ایمال صاحبای لطیری او کال رئیسی پا خپل شخصی لگخت پایخت مجاله چلوی. نوموړی وایی دی او ملگری غواړي د پایخت لمنه وغځوي. لکاغلی صاحبی سره می مرکه کړی ده، دا اورېدلو بلنه در کوم.
صاحبی صاحب دیر خنم خپل مجاله ته انتخاب کړی پایخت په دی لچه و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړیو. خبرونه څنګه دي دا مهالنه چې دی معمولا د دغه د یو جنجال لري؟
بله،
یو ای فرزند د کال په سر کې خبراسي، بیا بل د کال په پای کې خبراسي. ته پښتنه وکې چې ولې دوني په ځان خبراسو؟ بیا وای وای وروره خو ویلې مو اول کې چې محاله نه ده. تاسو څنګه ده محاله نه یو څه په باره کې خبر راته وکړئ؟
لومړی به دا تاسو ډاډ درکړو چې دا به همداسې بقا کوي، پایښت به لري او دوامداره به وي. د محال په حساب باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده، یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې ګڼې چاپ شوې دي چې په څو وروستیو ورځو کې باید څلورمه ګڼه هم له چاپه راوځي. دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپلو خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغسې خدمت کوي. د پایښت د رامنځته کېدو انګېزه دا وه چې ځوانان مو کولی شو له نشه یي توکو نه، نورو هغو لارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسمې دي، هغې نه وژغورو. او د دې د دوام لپاره منګ خپل ځوانان هلې ځلې کوو او په ځان باندې بسایو، او همدغه نتیجه هم ده چې پایخ به تر دې هم غني کیږي او رس تر بلې لاسترونې هم خېږي.
څه خبرېږي په پایخ کې؟ یو څو موضوعاتو ته خو تاسو اشاره وکړه چې فرزن یوه څه موده ده چې ځوانانو ته دا ووایاستئ چې مخدر مواد چې دي دا ښه نه دي. نور څه خبروئ په دې مجله کې؟
پایخ د ټولنې غږ دی، په ټولنه کې د سمون لپاره کار کوي. یوازې ځوانان نه بلکې خویندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده، ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده، فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي، سیاست هم یو برخه لري، اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده. خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده. لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشله هم نه ده ډکه شوې. ګورو چې ځینې مبتزله او بهرني سیریالونه د ولس اذهان مخشو شوي، نو هیله مو دا ده چې وکولی شو د بهرنۍ او بدو فرهنګونو چې د منګ هیوا ته راتلونکو ډېرې صدمې واردوي د هغې مخه ونیسو.
څه فکر کوي چې پایښت به اوسې کولای چې د دې سریالونو مخه ونیسي؟ څنګه به نیسي؟ خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې که ته مخه نیسي نو په فلم به نیسي که نه؟ تاسو په مجله څنګه نیسي د دې مخه؟
اصلا موږ د فلمو مخه نه نیسو، بلکې دغو مبتذلو فلمو مخه نیسو چې هغه مو هیواد ته په زیان دي، هغه سریالونه چې د ترکیې او هند او نورو دي. په دې برخه کې داسې ویلی شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی ده. په راتلونکي کې زموږ اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکولی شو د هغوی په مقابل کې لکه هغه سیسي هغوی عکس العمل لري، موږ یې د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړو.
په کابل کې اوس شاوخوا 15 تلویزیونونه دي، دغه ټول سریالونه هم خپروي. تاسو په خیال پدې 15 تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خپرای کومې داسې دي چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو د غوښتنو مطابق داسې یو څه خپرای؟
متاسفانه ټولې د اشخاصو دي او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلې دي. هغوی هغه څه کوي چې په تجارت باندې ولاړ وي او هغوی هغه څه کوي چې تنظیمي ګټو ته ژمن وي. نو متاسفانه موږ دا هیله دوی نه لرو چې دوی د ښه شیخ پور کې خو کدا وشي دا به د هیواد لپاره اوږدمهاله ګټې تضمین کړي، ځکه د موږ ملي ګټې او زموږ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د موږ هیوادوالو ته ډېر ارزښت ورکوي او دا مو هیوادوالو ته ډېر په ګټه هم تمامېږي.
نو د دې معنا دا چې داسې تلویزیونی چینل نشته چې ستاسو په معیار دي سریالونه خپره کړي. په هر حال د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوئ؟ فرضاً په دې خپل مجله کې څه وایاست؟
د عامه پوهاوي لپاره محلي ځلې کړي دي او موږ د هغو سیریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دي هغه خلکو ته بیانوو. مثلا د افغانستان هغه
نوم یې اخلي چې دغه سیریال د کتو وړ نه ده.
اصلا کم سیریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دي که هندي دي، هر بهرنۍ سیریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي. او په ټوله معنا کراشو پایښت یوازې په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي، فرهنګي برخه دا هم ده چې هیوادوالو ته هغه ارزښتونه وښيي چې هیوادوالې لري. مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي.
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي، څلور مې البته لا نه ده چاپ شوی. مواد څوک درته برابروي؟ تاسو خپله تلاش کوئ؟ څوک څه کار در سره کوي؟
د پایښت دیش کسیزه ډله ده. په دې برخه کې موږ فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتې دي، لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ. نو ژورنالیستان ملګري مو موږ ته مواد برابروي، والته راپورونو باندې ولاړ زموږ مجله په نیتونو باندې ولاړه ده. نو زموږ مواد موږ خپل برابر او خپل تولید او خپل هیواد کې مطبعه نه چاپیږي.
کوم ولایتونو ته لیږي؟ صرف په کابل کې ویشل کیږي، په سروبي کې که نور ولایتونو ته؟
پایښت اوله ګڼه او دویمه ګڼه چې زر جلد چاپ شول هغه په سروبي کې یوازې ویشل کېدلا او د ځوانانو د ولستن دور ته بيخي زیاته وه. درېمه ګڼه چې مو کولای شول چې هغه خوست او ننګرهار ته هم ولیږو. په څلورمه ګڼه کې مو پلان دادی چې وکولای شو د کابل ولایت ټولو ولسوالیو ته او د افغانستان لوی ښارونو ته پایښت ورسیږي تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیری ملګری ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څلری په مجله کې؟
بله، پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ته ځانګړې شوې ده چې هلته د ځوانانو البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینواله لوبې چې دا دغه کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکاډمي لرو، هلته پوه ځوانان لرو، روزونکي ورته لرو. نو دغوی هغه گزارشونه چې محلي سیالۍ کې نور ولسوالۍ نور ولایتو سره کوي هغه په مجله کې ورته خبرو. د ملي لوبډلې یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوي چې دغوی له تجربو نه دوی ګټه واخلي او ترڅنګ د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایښ په اړه غنکې نشرو او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغو د سروبي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوي ترڅو دوی د خپل لاسته راوړنې او خپل بریاوې او د خپل ژوند تجربې او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوې وایي چې ولې مینه لري او کومې دغه دي چې دې ته هڅوي چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخه په سروبي کې کومه چاپي خبرونه شوې؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپي خبرونه نه و، بلکې یو بهرنی رادیو و چې هغه هم ډیر کم خبرونه لرلې.
د دې خپل ولسوالۍ د معرفي لپاره متڅکړې دي.
موږ په دې پایښت په اړه غاڼه کې دي سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او دی یو آرشیف په توګه چې څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکي کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته مراجعه کوي. منګا د کلو لمشانو سره، ملکانو سره، د انکشافي شورا له رئیس سره او خو کسانو سره چې هغه سپینګیری دی پویږي په د سروبیور سوالی په قدامت او د سروبیور سوالی په خوانی تاریخ باندې هغه سره مرکی کړی دی او د سروبي د پیجنګلوي لپاره له غوینه هغه مواد راخستي چې هغه کړه دی دقیق دی او پراتونکو کې دا ضمانت شته دی. یعنی دا سنه دي چې هغه لرسنې راخستل شي او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویل او ماویل مواد وي هغه کرم مواد وي
سروبي وای را ولسوالۍ ته ولې سروبي وای
اصلا دلتا بیلا بیل روایات دی نو چون دلتا خورونه هم شته دی سپینګرو په وینا سی دلتا دا خورونه زمکه خورو به کړی دی نو دوی دا ټکه چې سروبای د زرو بنا خسل شوی دی نو سو کوته وای چې دا سروبای دی چې مثلا د پنشیرو کاپیساو د لوګرو د کابل او د دولتو برازي او دلتا سر سره یو ځای کیږي
کور مدان نوی کارونه متسدی
د دې تر څنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایښت ښوونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کړو نو دا د سروبي تر څنګ دا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسایل هم راواخلو چې هغه هیوادوالو ته لاسرسی نه لري او د راتلونکي تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کېدلی شي د دې تر څنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر زر به دا هم عملي شي همداسې وپایښت رادیو ټلویزیون کیږي او همداسې وپایښت د روښونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي
خدای مبریالی لره
ډیره مننه